پاکستان د جمعیت علماء اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن سفر بیګټی بولی د دې موضوع تفصیل له کابل د اسد الله لودین په راپور کې ووري.
د سولې علي شورا وایي چې د پاکستان له دې مذهبي مشر سره یې د سولې د ټینګښت او مذاکراتو ته د طالبانو د هڅولو په برخه کې تفصیلي خبرې وکړې او دوی نتیجو ته هیله مند دي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد وایي د طالبانو یو شمیر مشرانو د سولې لپاره لیوالتیا پیدا کړې، خو یوازنی خنډ د بې باورۍ د فضا موجودیت دی. ښاغلی شاهد د شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د مولانا فضل الرحمن سفر د باور د فضا د رامنځته کولو لپاره یو مثبت ګام و، او د دوی اساسي غوښتنه هم دا وه چې پاکستاني علما باید طالبان سولې ته وهڅوي.
زموږ غوښتنه دا وه چې مولانا فضل الرحمن صاحب یا د پاکستان مشران علما اغا د علمی لارې او د اسلامي ارشادات او دینی نصایح د لارې د خپل مؤثریت او د نفوذ د لارې طالبان مشران دې ته وه چي چې د سولې د عالی شورا سره د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرې وکړي، چې امید دی چې دا ملاقاتونه ښه نتیجه ورکړي.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د یو پلاوی په ملګرتیا په یو دورزنی سفر کابل ته راغلی او د شمې په ورځ ناوخته به بیرته خپل هیواد ته ستون شي. د طالبانو د واکمنۍ لړنګېدو راهیسې دا لومړی ځل دی چې مولانا فضل الرحمن په یو رسمي سفر کابل ته راځي. افغان حکومت هڅه کوي چې له طالبانو سره د خبرو د پیلېدو لپاره د دینی علماو له نفوذ څخه ګټه واخلي، او روانه میاشت په همدې هدف په کابل کې د شاوخوا شلو هیوادونو د دینی علماو غونډه هم جوړه شوې وه. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا کابل ته د مولانا فضل الرحمن سفر بې ګټې بولي. په دې جرګه کې د هلمند خلکو استازي عبدالجبار قهرمان په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
زه فضل الرحمن په بیکګراوند باندې تر څو زبرداشت لرم، د فضل الرحمن زه خپل شخصا د یو افغان په سپت باندې د مولانا صاحب څخه دغه هیله نه لرم چې دوی به زما کور ته ګلونه راوړي، او نه د په ټول عمر کې د یوې دقیقې لپاره هم په دې باره کې فکر کړی.
افغان او پاکستاني علماو پریکړه کړې وه چې په 13 مارچ میاشت کې به په کابل کې د دینی علماو یو غونډه جوړوي، خو د پاکستان علما له خپل پریکړې په شاشول او هغه غونډه هم جوړه نشوه. کارپوهان وایي د پاکستان دینی علما په طالبانو کې ډیر نفوذ لري، او که چیرې دغه علما د زړه له تله د افغانستان سولې ته کار وکړي، د دوی هڅې به ډیر ژر نتیجه ورکړي.
د پاکستان د پوز دوی درسیز جنرال اشفاق کیانی وایي پوز له وسلوالو طالبانو سره د حکومت د خبرو د پالیسۍ ملاتړ کوي. کیانی دا څرګندونه پرون په ایبټ آباد کې د پاکستان په پوزي اکاډمۍ کې وکړه، چې تفصیل یې جانقالی کوزای دراوروي.
د پاکستان د پوز لوی درسیز جنرال اشفاق کیانی د شنبې پر ورځ ویل پوز په هیواد کې د وسلوالو شخړو او جګړو د ختمولو په مقصد له طالبانو سره د حکومت د مذاکرو د پالیسۍ ملاتړ کوي. د پاکستان مهمو ګوندونو هم تیره میاشت د حکومت د هغه وړاندیز ملاتړ کړی و چې وایي له وسلوالو سره باید خبرې وشي. په پاکستان کې له 2001 کال راهیسې د طالبانو وسلوال مقاومت او جګړې روانې دي. د تحریک طالبان پاکستان ډله چې د څو وسلوالو ډلو له ائتلاف څخه جوړه ده او مشر حکمت الله محسود دی، له حکومت سره د خبرو لپاره یې ځینې شرایط وړاندې کړي دي. په دې شرایطو کې دا هم راغلي چې حکومت باید اوربند اعلان کړي او د افغانستان پولې ته نږدې له قبایلي سیمو باید خپل ځواکونه وباسي. د پاکستان د پوځ لوی درسیز جنرال اشفاق قایانی د شنبې په ورځ په ایبټ آباد کې د پوځي اکاډمۍ فارغانو ته په وینا کې ویل د هیواد ملي مشرتابه پریکړه کړې چې له تروریزم سره د اړوندو مسلو د حل لپاره مذاکرو ته فرصت ورکړي، او د پاکستان پوځ له دغې عملیې څخه په بشپړ ډول ملاتړ کوي. کیانی د پوځي اکاډمۍ په دې وینا کې چې د پاکستان ملي ټلویزیون خبره کړه ویل د تروریزم لپاره د یو حل مندل اړین دي. د زیاته کړه دا پدیده د پاکستان د اساسي مفکورې او اسلامي اصولو پر خلاف ده. پوز به ډیر خوښوي که چیرې د خبرو له لارې د ستونزو ته یو حل پیدا شي. کیانی ویل د قوي استعمال به وروسته انتخاب وي. جنرال کیانی چې په راتلونکي میاشت کې به د خپلې دندې له دوهمې دورې څخه تقاعد وکړي، دا اوازې رد کړي چې ګوندې پوز د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې ناکامه شوی او خبرو ته یې مخه کړې ده. ده وویل دا خبره له حقیقته ډیره لرې ده. کیانی په 2009 کال کې په سواد درې کې عملیاتو ته اشاره وکړه چې د څلورو میاشتو موده کې سیمه له ترورستانو پاکه کړې وه. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د پنجشنبې په ورځ د حکمت الله محسود د هغو څرګندونو په ځواب کې چې وایي حکومت د مذاکرو لپاره پاخه ګامونه نه دي پورته کړي، وویل حکومت یې له طالبانو سره د سولې د خبرو په کار کې صادق دی. نواز شریف په پېښور ښار کې وویل چې له طالبانو سره د خبرو د پیل په کار کې پرمختګ شوی دی.
د ژوند رنگونه علي محمد
څه کاروبار کوي مکتب دی ویلې ده
مکتب مخلص کړه اوس بیکارم
څه وخت مکتب خلاص کړه
نه هات یې خلاصو مکتب دوه کال بیکارم
خبرې پانتون امتحان ورکه
امتحان مې ورکه وو
څنګه نتیجه
امتحان ما غوښته و نه کړ دا سکه لغلی او د شپې پانتون کې امتحان ورکه بس 200 شپږ نمبرو کې زه به نتیجې پاتې سولم
څه فکر کوي ولی
ما نه 500 روپیا وانډوال مې وختلې وای راک 500 روپیا راک زه دې کامیابم هغه ما سره دوره وسنه وسه ما ورکړې ولی
نو دا مرګره دې څوک 500 روپیا وختي
دلته یو خار کې نه وانډوال وسن کې کورس کې سره یو ځای و مګر تر هغه
بیر شفت ورکاو
وو رشفت
تاسو ته لیکي
وو تاسو ته لیکي
څه فکر کوي در شفت سی ورکي هغه کسان به کمې بیږي
وو خلکو 3000 4000 ډالر ورکول ځنه کامیابول
او چا پیسې ورکړه کامیاب
وو هغه ټول کامیاب وسو چا پیسې درلودل هغه ورکي کامیاب وسو
دا پیسې چا ته ورکي څه رقم ورکي
ځان ته نفر لري هغه خپل ځان ته نور ګورو ګورو دینو ټول معلم له ټول هم د تحصیلات پورې اړه لري ټول تحصیلات کې کار کوي ځکه بل څوک یې کوي نسی
نمونه دې دې
نه نمونه منه دې
کړي نمونه زده دې دو خرتوې
نمونه منه
دې و دې منه زده
نه
ښه ښه یعنی ته اوس په دې نظر یې چې پیسې پیدا کې بیا پیسې ورکې بیا کامیاب سي
او کوشش کوون چې پیسې پیدا
څومره دې زحمت وستلای
ډیر کوشش مینه مکتب واخې وکړ د شپې تر 2 بجو 3 بجو ما درس ویلې ډیر کوشش میکوت
مکتب ته څومره راوي
اتم
اتم نمبر څو کس سم فکر وای دیس خو بنو ته څه کس وای
نه د دیس لپاره
د دیس کس وکي اتم نمبر وای کوم مضمون دی ډیر خو خیده
پښتو ادبیات می ډیر خو خیده
پښتو ادبیات کته څه غواړي مثلا چې راتلونکي کوم پنځای وای
زه سره او تکامیا او سمراري او ټول می خوښي لوي
ما نو اټ د تر څو پر ځان تر تاسو نه دی ولې چې باید کومه برخه تحصیل وکړي
نه سره یو ته کامیاب سم ما وای
جوان په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیاسای
زانی مرګ مستورانه ایا مقصد
تجارت څنګه دا بار ده خلک څه استفاده ورڅخه کوي تخبرونه لملای مطلب مو هم دې موضوع ته ځانګړی کړی بیا به واورو چې خرګا څنګه سرپناه ده څنګه جوړیږي او نرخونه یې څنګه دي دا مطالب به زه ومان او وږمه رشیدي درته وړاندې کړم
عزتمنو اوریدونکو لاجورد نیلی رنگ ډبره ده ویل کیږي چې په نوره دنیا کې نسته په افغانستان کې سترکان په بدخشان کې دی خو په دروستو کې معلومه شوه چې په سپینغره کې هم لاجورد شته د دې ډول یو د خصوصیت دا ده چې د ځینو ترکیباتو له توسنه حکاکي ته ډیره مساعده ده افغان حکاکان له دې ډبرې تزئینی لوښي او نور شیان جوړوي دا ډبره د نیمه قیمتي ډبرو په کتار کې ګڼل کیږي نور معلومات به د افغانستان د علوم اکاډمي غړی او د طبي او تخنیکی څنګ مرستيال سر محقق ډاکټر نجیب الدین ترین راکړي
لاجورد از جمله اجار نیمه قیمتي
لاجورد یو تزئینی او نیمه قیمتي ډبره ده چې مختلف ترکیبونه لري کله چې وایو تزئینی نو لدې ډبرې د ښکلا او خایست لپاره استفاده کیږي په غاڼو او زرو کې لګیږي د دې ډبرې بل کمال دا دی چې د حکاکۍ لپاره ډیره مساعده ده په خوا د دې سترکان په بدخشان کې وو تاسو په هیګي چې د افغانستان هم د لاجورد د مصر په اهرامونو کې هم لګیدلی دا کان زرګونه کاله مخکې راسپړل شوی لرنی کمرغه په دی ورستیو کې چړنو وو خو د چې په سپین غره کې د لاجورد بل کان هم لرو او مې لاجورد لیدلی هغه هم د حکاکۍ لپاره مساعد دي د قانونو وزارت تر اوسه لس ډول لاجورد تثبیت کړی دي او مینالوجستانو یې څلور رنګه پیژندلی نیلی زرغون ته نګدې نیلی آسمانی رنگ ته نګدې لاجورد او بنفش رنگ ته متمایل رنگ لاجورد د دې ډبرې ټول خایز د یو بل منرال په زراتو کې دی چې هغه ته پایرایت منرال وایي پایرایت د زرو غندې رنگ لري کومه ټوټه لاجورد چې داسې زری ولري له هغه خلک د ګوتمیو د غمیو په توګه استفاده کوي نو دا ډبره د دې وطن ډبره ده او نړیوالې د افغاني ډبرې پونم پیژني
د کابل د حقوقانو رئیس ښاغلی محمد ابراهیم براته وایي چې په کابل کې لکه رئیس حقاقي کېږي، په خو څو ډولوه او اوس حقاقان له لاجوردو کوم شیان جوړوي او نرخې څنګه دی.
حقاقی په زمان امیر شجری خان دلته رواج شده، تر اوسه دا کاروبار جریان داریم. همدغه وخت مخکې یو بخش و چې پرکاری و، اوس ماشاءالله تقریبا صدر بخش لري چې پرکاری ده، مجسمه سازی ده، موره ده او کنکاری ده. مونږ دا لاجورد که کیلو سل رپه پنځه سوه مونږ اخلو. همدغه دا لاجورد نه دا کاسه شمدانی گلدان نقش افغانستان ده، صندوقچه ده، بلنه ساتونه ده، آتو طول ده تزینی ده. مونگ واری کاسه تقریبا په زر په یا یونیم زر خرسه بو زیادت بدخشان که بدخشان که دلتر رازی.
تاسو ده آزادی راژیو خبرونه په انترنت که هم آوریدلی شی www.azadiradio.com.
د لاجوردو په اړه مو معلومات واوریدل. خرګا ته به ورسو و به ورو چې خرګا څنګه جوړوي.
خرګا چې له لرګیو، لیمڅیو او ټغرونو رغیږي، د افغانستان د ترکمنانو د استوګنې پخوانۍ او دودیزه مینه ده. د جوجن اوسیدونکی خواجه نفس مساعد به د خرګا په اړه معلومات راکړي چې دوی څه بولي، څومره قدامت لري او له څو برخو جوړوي.
خرګا یعنی قرعو یا آقوی.
خرگا تا ترکمنان آقوی یا قرعو یا موایی چه دا کور مانا لدی. اول سپینوی بیا وروز تا تور سی. مانا دا چه واده وشی نو دا خرگا پا سپینو تو کرو پوخلیوی. اول چوک چلا لری ورطا وگوری پویگی چه دلتا نوی نوی راولالا سوی دا. چو وقتا وروز تا بیا تور سی. خرگا چو زر کلان تاریخ لری او دا ترکمنانو کور یا کوتا دا. خرگا لدرایو برخو جول سوی. پاسنۍ، منځنۍ او ښکتنۍ. پر پاسنۍ برخه یې خاص لیمڅی غوړېدلې وي چې هغو ته سرپیک وایي. په منځنۍ برخه کې چې کوم لیمڅی کاریږي هغو ته اوزک وایي، او د لاندنۍ برخې نور لیمڅی دي چې هغه ورلوک بولي. دوبی چې هوا توده وي، ځینې کسان د لیمڅیو په ځای ټغرونه ترې تاووي. د خرګا د غولي فرش فرق کوي، څوک غالۍ، څوک لیمڅی او څوک ټغرونه پکې غوړوي.
خغل عبدالبشیر د جوجان بل اوسیدونکو دی. دی وایي چې خرګا ژمی توده او دوبی سړه وي. له ده به واورو چې اوس هم خلک خرګاوي جوړوي که یه؟
خرګا ای هر خانه هر ترکمن
خرګاوي پخوا ډېرې وي. که به د چا څلور زامن وه نو څلور خرګاوي به یې لرلې، که به یې لس وه نو لس. خو اوس دا رواج کم سوی دی. ډېر خلک ښارونو ته راغلي، کورونه یې جوړ کړي دي. بل اوس یې استاکاران هم کم شوي. څوک دومره تکلیف نه کوي چې لیمڅی ورته جوړ کړي او یا یې لرګي جوړ کړي. کنه ډېر ښه شی دی، ژمی توده دوبی سړه. بله ګټه یې دا وه چې ترکمن خلک خو مالداره خلک دي، نو که به په خیرګاه کې پراته و غږ به یې ژر اورېد. که به کوم حیوان